موجود ندارد و این پولها بیشتر به جیب شخصی مقامهای طالبان می رود.
احمد شیبریم در ازادی رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کو د بشری حقوقو یو شمېر سازمانونو او ډلو د وی اونې پترس کې له پاکستان د زرګونو افغان کډوالو د شړلو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د بشری حقوقو د څار ادارې د افغانستان څېړونکو فرشتي عباسي وویل پاکستان خپل نړیوال مکلفیت له پامه غورځولې دی او خلک هغو ځایونو ته سپاري چې د دوی حقوق هلته له خطر سره مخامخ دي. عباسي زیاته کړه چې ټول هغه هیوادونه چې د افغان کډوالو کوربتوب کوي باید دا ومني چې افغانستان د بیرته ستنېدو لپاره خوندي نه دی. رویټرز آژانس راپور ورکړی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د سیشن بی پورز وویل چې د پاکستان حکومت د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې له 8000 څخه ډیر افغانان له خپلې خاورې ایستلې دي. اسلام آباد ټول هغو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی و چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري یا د افغان تابعیت ای سی سی کارتونه لري د مارچ تر یو دیرشمې پورې دي له پاکستانه ووځي کنه نو دوی به وشړل شي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند وای چې د دوو نیول شویو بریتانیایانو دوسیه محکمې ته سپارل شوې ده. عبدالمتین قانی اسوشیټډ پرس آژانس سدسیشن بی پرسویل چې د دې دوو کسانو جرم لوی نه دی. یو نارینه بریتانیایی پیټر رینولډز چې 90 کاله عمر لري له خپلې میرمنې باربي سره چې 50 کاله عمر لري د فبروري په لومړیو کې په بامیان کې نیول شوي وو. دغو دوو کسانو هلته د زده کړې او روزنې پروګرامونه مخته وړل. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویان ویلي دي چې د دې دوو کسانو مشکل به که خدای کول ژر حل شي. دا لومړی چل دی چې طالبان د دې نیول شوي جوړې د دوسیې په اړه وضاحت ورکوي. ایرانی رسنوی خبر ورکړ چې د سکرو د کان و کارګر چې درې افغانان دي د سمنان په ولایت کې د کان دننه د غازو د خپلېدو له امله مړه شوي دي. ایرانی رسنوی د درو مړو شویو افغان کارګرانو په اړه په خپلو راپورونو کې ویلي دي چې یو ابراهیمی تخلص کوي 40 کلن دی، بل اکبری 25 کلن دی او دریم هم ابراهیمی تخلص کوي چې د 25 کلونو دی. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې دا پیښه د دوشنبه مازدیګر مهال د جواهر زغال په کان کې رامنځته شوې ده. په ایران کې افغان کډوال تر ډیره سخت کارونه کوي او په هره برخه کې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. د ایران د کډوالو چارو د مسؤلینو په وینا په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه افغانان ژوند کوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د 100 کیلومتر په اوږدوالي د 45 کانالونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. په هغه خبر کې چې د دې پروژو په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما په خپل فیسبوک خپور کړی دی، په کې راغلی دی چې دا پروژې د جاپان په مرسته په 2024 کال کې بشپړې شوې دي چې د اوبخور تر څنګ یې له 1.5 زره ډیرو کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې کړې دي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی ادعا کړې چې د دوی وسلوالو ځواکونو دوه چینایي اتباني ولیدي چې د اوکران په دونیسک سیمه کې له روسي پوځیانو سره د اوکراني ځواکونو پر ضد جنګېدل. ښاغلی زلنسکی د کیف پر متحدینو غږ کړی چې له پکینګ څخه وضاحت وغواړي او عکس العمل څرګند کړي. ولسمشر زلنسکی د اپریل په 8 نیټه په خپل ټلګرام چینل کې په یو پیغام کې ادعا وکړه چې دوه چینایي اتبا د یوې نشرې په ترڅ کې نیول شوي دي. د هغه په وینا څو نور چینایي سرتیري هم په دې شخړه کې ښکېل وو چې ټول یې د دونیسک په سیمه کې د روسانو په ملاتړ جنګېدل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ټامی بروس په اوکران کې د چینایي سرتیرو د نیول کېدو راپور ته اندېښنه ښکاره کړې ده. وړاندې په خبرونه کې د دې خبر تفصیل اورېدلی شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. ایتالیا شمنه کړی ده چې په سلګونو افغانان انتقال کړي. په پاکستان کې مشته کډواله لیما یوسفزی وای
دا خبر ډیر یو د خوشحالی خبر ده، خو په هغه صورت کې چې عملی شي او عملی جامه ور واغوندل شي.
د پکتیا جانخیل ولسوالی اوسیدونکو د خپل خراب لارو رغیدل غواړي.
غاټ نو پوسو ته پروت دی غاټه مې دکادو یو دوی ولسوالۍ دی او غرو لري دی توینه دی خړونه دی
په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین د ولسمشر د دې ادعا تفصیل درکو چې وای په جګړه کې چینایي پوځیان نیولي له پاکستان د افغان کډوالو د استلو په دې بهیر کې مو په پېښور کې د افغانستان د میشتو هنرمندانو حال اخیسته
دلته په خور کې اوس هم د پښتو د ژبې لپاره هغه زمينه مساعده سره کار وکړي
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغان شوسو د حقونو یو شمیر فعالان ایتالیا ته د سلګونو افغان کډوالو د انتقال په برخه کې د سند اجي دوپنوم د ټولنې د همکاري د اعلان هرکلی کوي دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا اقدام د افغان کډوالو په ځانګړي ډول شوسو لپاره چې لګوار سره مخامخ دي د امن او قانوني کډوالۍ د لارو برابرولو په برخه کې یو مهم ګام بولي سنت اجي د ټولنې ویلي چې وسو افغانان به ایتالیا ته انتقال شي د ټولنې د هم ویلي چې د دې کې ډېر هغه کسان شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته دوی ته د سر د ورپیش کوښ او سخت محدودیتونو لعمله لدغه هواده وتل دي جزئیات په دې راپور کې
د افغان خزو د حقونو یو شمیر فعالان ایتالیا ته د وسو افغان کډوالو د انتقال د نوې هوکړې چې د سنت اجي ډیو ټولنې د ایتالیا د کورنیو چارو او بهرنیو چارو وزارتونو او یو شمیر نورو بنسټونو ترمنځ لاسلیک شوی هرکلی کوي دوی د اقدام د هغو افغانانو د ژغورنې لپاره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته له هیواده وتلي او بې برخلیک دي مهم بولي د دوی په باور د امن او دهلیزونو برابرول د زیانګالو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو د ژغورلو لپاره یو حیاتي اقدام دی چې د بشر د حقونو ملاتړ کوي په پاکستان کې د ښځو د حقونو فعالې فاطمه اعتمادي ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې اقدام هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دا بهیر پراخ شي
تعداد کثیری از مهاجرین کې واقعا
ډیر افغان کډوال چې واقعا ژوند ګواخ سره مخ دی نه شي کولای چې خپل هیواد ته ستانه شي په پاکستان کې به برخلیک پاتې دي سربېره پر دې چې د دوی د انتقال شمنه شوی موکل د روسیا د اداره هڅه وکړي چې له پاکستان څخه د بیبرخلیک افغانانو د انتقال شمیر زیات کړي ترڅو د ډیر شمیر انسانانو ژوند وژغورل شي
په ورته وخت کې په ایران کې میشته د ښځو د حقونو فعاله فاطمه فاطر وای چې په دې بهیر کې باید هغو افغان ښځو ته لومړیتوب ورکړل شي چې لږ وخت سره مخ او په ګاونډیو هیوادونو کې دي
اگر هم چون سازمانونه هست لطفا
که د سي سازمانونه شته نو لومړی دي هغه ښځې په پام کې ونیسي چې د تک ځای نه لري او نه هم د پاتې کېدو او که د خبرې رښتیا وي چې دغه سازمان د هغو کډوالو لپاره چې په خپل هیواد کې له امنیتي ستونزو سره مخ دي تاسې اعلان کړئ نو زه ترې له زړه مننه کوم
د سنت اجي ډیو نړیوالې ټولنې چې په ایتالیا کې یو بشرپاله او غیر انتفاعي اداره ده اعلان کړی چې د ایتالیا له حکومت او یو شمیر نړیوالو ادارو سره په همکارۍ د اپریل په 8 نیټه یو هوکړه لیک لاسلیک کړی چې پر بنسټ به وسو افغان کډوال چې 318 نه مخکې لا د منلو پاڼه ترلاسه کړي تر جولای میاشتې پورې د بشر دوستانه دالیزونو له لارې ایتالیا ته انتقال شي په غیلامیه کې چې د دې ټولنې پر ویب پاڼه خبره شوې راغلی چې د هوکړه د 2021 کال د هغه تړون یو زمیمه ده چې لمخې 812 افغانان له پاکستان، ایران او ترکیه څخه ایتالیا ته انتقال شوي وو اعلامیه زیاتوي چې ډیری دا کډوال هغه کسان دي چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د افغانستان جمهوري نظام له سقوط وروسته اړ شوي چې وتښتي او تر اوسه په ګاونډیو هیوادونو کې په ناڅرګند وضعیت کې ژوند کوي د اعلامیې په دوام کې د سنت اجي ډیو د ټولنې مشر مارکو امپالیاتسو په حواله راغلی چې دا پروګرام د افغانانو لپاره د هیلو او پیوستون یو رښتینی نښه ده دا په داسې حال کې ده چې جرمني د نوې ائتلافي حکومت په درشل کې د ملګرو ملتونو د بیا میشتېدنې پروګرام یا یونیسیار په چوکاټ کې د زیانګلو کډوالو منل موقتاً بند کړي دي د جرمني خبري اژانس د اپریل په 8 راپور ورکړی چې د دې هیواد کورنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري دا موضوع تایید کړی او ویلي دي چې دا مهال د بیا میشتېدنې لپاره نوې غوښتنې نه منل کیږي د یادونې ده چې ډېری افغانان جرمني ته د کډوالۍ کیسونه لري او له کلونو دې ته په تمه دي چې دغه هیواد یې ومني همدارنګه زرګونه هغه افغان کډوال چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایوي فرمان له مخې له جنوري رئیس نامعلوم برخلیک سره مخ دي ډېری افغان کډوال چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له هیواده وتلي وایي چې په ګاونډیو هیوادونو کې ستونزمن ژوند تیروي بې برخلیک دي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي دوی د هم وایي چې بیرته افغانستان ته ستنېدی نشي او لویدیځ ته بیا د قانوني کډوالۍ فرصتونه محدود دي
په اسلام آباد کې یو افغان لیمه یوسفزی د ایتالیا د پریکړې ته خوشاله ده چې وسو افغان کډوال مني. خو د لاسادی رډو سره په خبرو کې په ورته وخت کې شک څرګند کړ چې حسینه دا اعلان یوازې ترجمنی محدود پاتې شي.
د ایتالیا خبر ډیر پرځای او په مناسب وخت کې اورو. دا خبر ډیر یو د خوشحالی خبر دی، خو په هغه صورت کې چې عملی شي او عملی جامه ور واغوندل شي. لکه څنګه چې موږ او تاسو د دې شاهد یو چې په 2020 کال کې ډیری خبریالان، مدني فعالان، څارنوالان دیتا ورته نور داسې اشخاص دیتا اړ شول چې افغانستان ترک کړي او لاړ شي، یعنی دغې ځای نسخه ځان وباسي او نورو هیوادونو ته. خو ډیری داسې کسان پاتې شول چې د ځینې مشکلاتو په اساس باندې هغې نورو هیوادونو ته، ګاونډي هیوادونو ته پناه وړله، لکه پاکستان، تاجکستان، ایران او داسې نورو هیوادونو ته ولاړل. فیل حال لکه څرنګه چې زه خپله د دې شاهد یم چې په پاکستان کې تقریبا ډیری خبریالان او مدني فعالان دا ټول دلته پاتې دي. ډیری هغه کسانو چې دی اصلا د امریکا کې سونه درلودل او تر هغه هم د نوي ورځو لپاره وځنډېدل، دا هم یو لوی تشویش او اندېښنې خلکو ته راولاړې کړلې. ځکه چې بل خصوص په پاکستان کې، البته ځکه په پاکستان کې مهاجرین چې دي ډیری یې د ویزو د نشتون له امله دغه لته کړیږي او زوریږي. د ویزې نه لري او د پاکستان حکومت د اړباسي مجبور کړي دي په اجباري توګه باندې د دې وطن شړی. البته د دې کې هغه کسان دي ډېرې په دې کې مېرمنې دي، ډېری خبریالانې دي، ډېری مدني فعالانې مېرمنې دي دلته چې دلته دی دي اوسیږي، او دوی که چېرته په واقعیت کې یعنی بیرته افغانستان ته ستنې شي د دوی د مرګ خطر دی. دلته که په پاکستان کې ووایي، ما پاکستان کې هم زمونږ خبریالانو او مدني فعالانو دپاره هیڅ کوم سهولت نشته، کوم اطمینان یا ډاډ زمونږ د ژوند دپاره د خبریالانو د مدني فعالانو دپاره د ډاډمن ځانه د چاغو دلته هم په ډاډه توګه باندې ژوند وکي. نو که دغه پروسه پلی شي او عملي شي، نو زما په نظر باندې دا به ډېر یو ښه پروګرام وي او وقت چې ډېری خبریالان او مدني فعالان به دلته مسؤون پاتې شي.
په اسلام آباد کې افغان کډواله لیما یوسفزی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
د پکتیا ولایت جان خلو ولسوالي اوسیدونکو وایي چې د مرکز ګردیز او د څمکنوي ولسوالي څخه د دوی سیمه ته رسیدلې لارې خرابې دي چې په تک راتګ کې له دوامدار ستونزو سره مخامخ وي. دوی سیاتوي په باراني او سیلابي موسمونو کې لارې په ساعتونو ساعتونو بندې وي او موټر پکې سم مسل نشي کولای. جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې یاد سیمه ته غزیدلې لارې خراب دي او په اسانۍ ور باندې موټر تګ راتګ نشي کولای. دوی زیاتوي سره لدې چې په یاد لارو ځایي خلکو اړوندوی دارو او ځینو مؤسساتو په بیلابیلو وختونو کې شګې اچولي او د لاند وخت لپاره په کې لوړې ژورې ورکې کړي، خو د موټرو د ډېرې ګڼه ګوڼې له کبله بیرته په کې لوړې ژورې جوړیږي او تګ راتګ ور باندې سخت وي. د جانخیلو یو اوسیدونکي عجب نور مشال راډیو ته وویل د لارو په هوارولو او جغل اچونه باندې د دوی ستونزې نه هواریږي.
غاټ نفوسو ته پروته غاټه متکادو یو دوه ولسوالۍ دي، غرول یاری دی، توینه دی، خړونه دی، میګه غختنه تر کو او پرګدوینه چې میګ دا سراک چې څو میګ ته تر جانخیل پر پښوی نه وی.
جانخیل ته د غزیدن لارو پوغدو کې څو ځای خړونه شته چې په بارانی او سیلابي موسمونو کې ورباند تک را تک ستونزمن وی. د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو خان محمد وای په سیلاب او باران کې په لار تدون کې کسان اړوي چې د سیلابونو تر کمیدو پورې منتظر پاتې شي. لاغه پرته په خړونو د موټر ژر ورګړیدل د سپرلې ژوند ته ګواخ متوجي کوي.
او دا خو یقینا تقریبا زر دوله سو کوره کورونه دي چې دا اشد ضرورت لري دونګدار بده چې موږ سره په دې کې پر عام کړی وش.
د جانخیل اوسیدونکو زیاتوي د دوی لسیمه تر مرکز ګرځیدا لاره وګدا او خراب ده، نو دوی مجبور دي چې خپل عاجل ناروغان د څمکنیو شهرنه او بازار ته یوسي. د دوی په وینا د روغتیا په بیړنه یو پیښو کې دوی لري رستونز سره مخامخیږي. د جانخیل یو بل اوسیدونکو محمد احسان وویل
کورنۍ مشکل یا کورنۍ غچ کوم دي مرزای موږ هیڅ کله په یو وخت کې نه درسول، یا کله په لار کې مشکل ته جوړ شي او یا کلینیک چې ورسو یم ډیر په مشکل ورسو دلته نوی کلینیک دلته غنه جوړیږي خو په شارنه وته وړو موږ شارنه وته وړو.
بلدوري ته ځوی مسؤلین منی چې د دې ولایت ټول ولسوالیو او لر پروتو سیمو ته چې اساسي لارې نه لري د سړکونو او لارو جوړول د خلکو له مهمو اړتیاو دي او دوی هم ورته پاملرنه لري. د ولایت معاون مولوی انعام الله وای
زازیاریو به سرک د پټنډ پټان کې د قیمتې د نری 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 بندلار د غو باندې جغل اندازي کار پی روان ده. لری اطراف ته کوم سرکونه روان دي غو باندې جغل اندازي نور تم ان شاء الله اراده لرو.
یاد دی وی جانخیل د پکتیا له غو لسوالیو ده چې په تیر دوه سیزو کې د پرلپسې جګړو شاهد و چې له دې قبل نه یوازې یاد سیمه ته غزیدلی لاري او سرکونه نه دی جوړ شوی، بلکې اوسیدونکو د پوهنې روغتیا او په نورو برخو کې هم له اسانتیاو او پرمختګونو به برخه پاتې شوې دي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ادعا کړې چې د دوی وسلوالو ځواکونو دوه چینایي اتباني ولیدي چې د اوکران په دونیسک سیمه کې له روسي پوځیانو سره د اوکراني ځواکونو پر ضد جنګېدل. ښاغلی زلنسکی د کیف پر متحدینو شخ کړې چې د پیکینګ څخه وضاحت وغواړي او عکس العمل څرګند کړي. ولسمشر زلنسکی د اپریل په 8 نیټه په خپل ټلګرام چینل کې په یو پیغام کې ادعا وکړه چې دوه چینایي اتبا د یوې نشرې په ترڅ کې نیول شوي دي. د هغه په وینا څو نور چینایي سرتیری هم په دې شخړه کې ښکېل وو چې ټولې د دونیسک په سیمه کې د روسانو په ملاتړ جنګېدل. د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل له پیل راهیسې پیکینګ د روسیې نږدې متحد پات شوی دی، خو پیکینګ په دې جګړه کې ځان بې طرفه ښودلی او د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې پلانونه هم وړاندې کړي دي. چین په دې جګړه کې له کرملن سره په مستقیم ډول یا په عام ډول مرسته نه ده کړې. د فبروري په میاشت کې په یو ځانګړي راپور کې د آزادی اروپا ازادي راډیو د روسیې د دفاع وزارت د افشا شوي اطلاعاتو له مخې یو چینایي تشخیص کړ چې د روسانو په ګټه د اوکران په جګړه کې برخه اخیستې وه، خو په دې برخه کې نور جزئیات نه و ورکړل شوي. زلنسکی په ټلګرام کې وویل موږ د دې بندیانو اسناد د دوی بانکي کارتونه او شخصي معلومات لرو. له دې پیغام سره یو ځای د اوکراین جمهور رئیس دغه چینایي سرتیری عکسونه هم خبره کړل چې ادعا کیږي نیول شوی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د ولودیمیر زلنسکی ادعا ته په عامه توګه ځواب نه دی ورکړی. ښاغلی زلنسکی نور جزئیات نه دی ورکړي او نه دا خبره توضیح کړي چې د دې نیول شوی چینایانو قمانده د چا په لاس کې و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی تامی بروس په اوکراین کې د چینایي سرتیرو د نیول کېدو راپور ته اندېښنه ښکاره کړې ده. هغه زیاته کړه چې چین د اوکراین په وړاندې په جګړه کې د روسیې د ملاتړ یو له اصلي عواملو څخه دی. زلنسکی وایي چې لومړني استخباراتي معلومات شي چې په اوکراین کې د روسیې په پوځي واحدونو کې د چینایي اتباعو شمیر زیات دی. د هغه په وینا د اوکراین امنیتي څانګه اس بي یو او اړوند پوځي واحدونه په فعالانه توګه په دې پسې دي چې په جګړه کې د چین د شکلتیا کچه معلومه کړي او پوه شي چې تر څه بریده ده. وسم سپورت خبرونه لرو. د افغانستان، چین، پرتګال او مراکش د فوتسال د ملي لوبډلو ترمنځ نن په مراکش کې ټورنمنت پیل شي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې پرون مراکش ته د افغان لوبډلې د سفر خبر ورکړ. د څلورو ملي لوبډلو ترمنځ به دا لوبي تر یک شنبه روانې وي. افغان لوبډله به تر دې ټورنمنت وروسته د اپریل په 14 له کوربه هیواد مراکش سره یو دوستانه لوبه هم وکړي. د افغانستان او نیپال تر 19 کلونو د کم عمره ملي لوبډلې به نن یو ورځنی لوبه وکړي. دا نیپال ته د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمره ملي ټیم د دې سفر وروستۍ لوبه ده چې په پلازمینه کټمنډو کې به ترسره شي. افغانستان تر دې مخکې په دوو لوبو کې چې د اپریل په 3 او 6 وشوي نیپال ته ماتې ورکړه. تر دې لړۍ وروسته به افغان لوبډله په هغو مسابقو کې برخه واخلي چې تر 19 کلونو د لږ عمره نړیوال جام د غوراوي لپاره ترسره کیږي. د اروپا د فوټبال د اتلولي لوبو په ترڅ کې تیر ماشم د انګلستان آرسنال د اسپانیا ریال مدرید ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه، او په بل کوارټر فائنل کې د جرمني بایرن مونیخ د ایتالیا له انټر میلان څخه 2-1 په وړاندې ماتې وخوړه. د دې اتلولي په ترڅ کې نن هم د کوارټر فائنل دوه لوبې ترسره کیږي، یو د اسپانیا د بارسلونا او د جرمني د دورتموند ترمنس، بل یو د فرانسې د پاریس سن جرمان او د انګلستان د آستن ویلا ترمنس. نننې لوبه د شپې 9 بجې پیلېږي.
له خبرونو ور اخوا،
په افغانستان کې د طالبانو واک ترلاسه کولو وروسته ډیری موسیقاران په قانوني او غیر قانوني لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول. په دغو کې یو شمېر هغه دي چې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پېښور ته راغلي دي. په نشټوي کې افغانستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر سخت پریشان کړی دی. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال وسیم سجاد پورا پور کې.
افغانستان کې د طالبانو د واک خستو روستو پاکستان تکړه شوی موسیقارانو کړهونه ستونزي هلي او د موسیقي د بقا اندېخني.
زمونږ څوک اواز نه اوري، نو په کوم شي زیاتره کسان چې هغه بس اساسي لارو بس لارو څه مسله وته نه وشي. مونږ اقدار یو او زمونږ حق دی، او نن سبا مونږ حق هم تلین شو ولته زمونږ کار بر وطن کې هم لکی
دل تا په خور کې لا حسم اوسم د پښتو د ژبې لپاره هغه زمينه مساعده سره کار وکي، افغاني موسیقي ته کار وکي په خور کې، او دا امکانات په غرب کې نشته.
جون ډیر سخت دی، ډیر مشکل باندې تیریږي، او موږ غواړو چې یو ملک اوسې چې کم از کم زموږ بچان خپل سبق آرام وي، ټینشن نه وي، سم سره نه وي، د غیر څه باید پوره وي.
نو دا زیان اوریدلی دی چې مونږ ډیر ښه فنکاران زمونږ غربي هیوادونو ته لاړل، چې زمونږ ډیره لویه تشه پاتې شو.
د پېښور قصخوانۍ بازار د دې کوڅې نه د مدو راسې د پښتو ژبې د موسیقۍ زمزمې پورته شوې دي. د پښتو ژبې نامتو موسیقاران دلته روزېدلي او بیا یې د پښتو ژبې د موسیقۍ خدمت کړی دی. اوس د قصخوانۍ بازار د موسیقۍ دغه مرکز د پښتو ژبې د موسیقۍ سره سره د پښتون موسیقارانو ذمہواري هم په خپل غاړه اخیستې ده. افغانستان کې د طالبانو د واک اخیستو وروسته ډېری افغان موسیقاران پېښور ته کډه شوي دي. ځینې د ښه ژوند او ځینې د افغان موسیقۍ د راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
بریالی ولی یو د هغه افغان موسیقارانو دی چې په افغانستان کې د طالبانو د واک وروسته پېښور ته کډه شول، او دلته یې خپل فن ته دوام ورکړ. نوموړی د افغان موسیقۍ د بقا په خاطر په پېښور کې پاتې کېدل غواړي. هغه اندېښمن دی چې پر نږدېو کې افغان موسیقۍ د ختمېدو د ګواښ سره مخ ده.
یو شرقي موسیقي دی، یو غربي موسیقي دی، یو افغاني موسیقي دی، چې بالکل هغه افغاني موسیقي دی دوه موسیقي نه بالکل جدا دی. لکه د لوګر موسیقي شو د افغانستان د شمال د سمت موسیقي شو، دا موسیقي چې وګړي دا ګوره د پېښور کې دی، دا موسیقي دا په لاهور کې دی، دا ټول شرق کې دی، دا دی کې دی او غربي کې نشته. هغه بیره موسیقي دی، هغه موسیقي په ختمې دی، دغه دی له خاطر چې د لوګر موسیقي کې زمونږ بیل آلې د موسیقي دی، لکه پاره کې تنبور، رباب، باجا، ډولک، سرنده. کې دې نه یو شی تاسو اوچت کی اخو ته کې دې دغه ګروپ خراب شو، دا ګروپ څه نشي کولای. نو هغه ګروپ اوس خراب شوی، مونږ یقینو کې چې یو غانې د پاره مونږ تنبور لټو. تنبور د موسیقي او ډیر ښه آله ده. نو پټ آل په خور کې تنبور نشته، تنبور نشته. نو د سو غنې شي دا یو پکې نشته، شي دا بل پکې نشته، شي دا ختم شو. کنه
فیض محمد سخی په کابل پوهنتون کې د موسیقي استاد وو. کابل کې د طالبانو د واک وروستو سخی پیښور تکړه شو. هغه غواړي چې افغان موسیقي ته خدمت وکړي، خو د دې ترڅنګ د خپلو بچو د ښه راتلونکي لپاره غربي هیواد ته لاړ شي.
پاکستان کے مشکلات کو بس نظر سے ہوا کم زینا ہوا امکان مشکل یو خانہ نہ دیں ہر خانہ دیں کم از کم داد ریو ملک سے ہر یو ملک بھی سی زینوں آرام سے ہر یو معشوم ارے اخبار پلار بان حق میں کہنا سی مونگ وارتا ہے ایجوکیشن سسٹم برابر کو سی اخبار ایجوکیشن ہوئے سبق ہوئے تحصیل ہو کے
سکون تا ضرورت لرم سکون در سراشتا حکیم و دکی گما ما جون در سراشتا.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د هغوی ملک ته رستنېدلو لړۍ پیل شوې ده، په پاکستان کې میشت موسیقاران هم افغانستان ته جبري ستنولو د خطر سره مخ دي. د کال 2020 په اگست کې د طالبانو په کابل د واک وروستو په موسیقۍ د بندیز او د فنکارانو د زورولو له وجې ډیری فنکاران د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره په قانوني او غیر قانوني لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول. پاکستان ته کډه شوي افغان موسیقاران افغانستان تر جبري ستنېدلو په صورت کې د خپل انجام په اړه اندېښمن دي.
بغیر د محبت بل مضمون در سراشتا
خورست روزی ورست روزی ما تا با خلق لفت نرا کو ما تا با خلق نکتل زد تو صادر کې څه پټ ګرځیدم را ګرځیدم نو اگر چې ما ته څه نه ویلې خو زه په خپل پویدم چې څوک میونه پیژنې. بیا یو کال پاتې شوم، کال نو ورسته دې خاطر سازونه
زموږ ټول مات شو او کور کې هم چې سازونه موږ پټ کړي وو رباب او مطلب د میوزیک خو نه خو زموږ فن دی، دې سره زموږ شوق دی او مینه دی او دا زموږ کار دی. کسه پیدا هغه موږ بیسمن بیرته خانه کې موږ پټ کړي وو هلته هم بس هغوی ټول بس کورونه تلاشي وشو چک وشو چې تاسو سره څه دي بس هغه سې جنګ وو بس هلته موږ ځکه مشکلاتونه موږ وتښتېدو بس هغه چیزونه مات شو خراب شو.
پاکستان ته پکړه مجبور شوی موسیقاران چې ځینی غربي هیوادونو ته د تک په تمه دي، د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کډوالو پاړه نو پریکړو لا هم اندېښمن کړي دي. د دې سربیره د پاکستان حکومت لخوا د ځینی افغان کډوالو افغانستان تر جبري واپسې بهیر هم پیل شوی دی. د کډوالۍ د بې وسۍ او کړاوونو باوجود هم فیض محمد سخی او بریالی ولی د خپل سبا ترڅنګ د پښتو موسیقۍ د بقا لپاره فکرمند دي او تر خپل وسه د موسیقۍ خدمت ته لار برابروي.
او موږ پر دلته ژوند ډیر سخت دی، دلته مشکل دی، بس زمونږ دا امید دی چې زمونږ ماشومان د خیر سره خپل سبق شروع کړي، خپل سکولونه شروع کړي، خپل تعلیم وکړي. دا کله پورې دا خو ټول زمونږ استاد نه چې غم دی تر آخره پورې غم دا کله پورې تماس کم نه یوه شاه هوا زمون باندې لګ توجه کی او چې زمون ماشومان دې دا کور کې راغلي مشکلاتونه مرمي دا ډیر سختي دي.
اول د پاکستان مې دا خواهش ده چې اول ټول افغانانو ته دا زمينه مسايده کې چې پاتې شي، خصوصا هنرمندان دا زمينه د ورته جوړه کې دلته پاتې شي او دوی ته د ملل متحد نه او د لکه د امریکای نه نور ملکونو دا خواهش کوم چې د هنرمندان سره دی او کومک وکړي چې دوی پاتې شي دلته تر هغې پورې چې هلته موسیقي حلال شي. بیا به موږ لاړ شو که نه، که موږ اوس ځو نو موږ به هلته څه کوو؟ دا هنرمندان به هلته څه کوي؟
سکون ته ضرورت لرم سکون در سراشتا
د سخی او ولی رقم ډېرې هنرمندان د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د خپل راتلونکي او افغانستان ته په زوره د ستنېدلو د ویرې سره شپې سبا کوي او په پاکستان کې د خپل ژوند د افغان سندرې د خوندیتوب لپاره د ښه خبر اورېدو په انتظار دي.
سمندر سراشتا دیورانو رانو لارتا سمندر سراشتا حکیم وید کی گما ماجندر سراشتا حکیم وید کی گما ماجندر سراشتا سکون تا ضرورت لرم سکندر سراشتا
د آزادی میلمه
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي زفری د سیالم او د ازادي ملما پروګرام ته مو خره خلاص توایه. نن سره په خبرونه کې هغه ځوان ملما دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې کار کړی او په دغه برخه کې زده کړې کړې دي. هغه د دې لپاره چې افغان ځوانان وکولای شي په انلاین ډول باندې ځانته کاروبار جوړ کړي او همدارنګ ټکنالوژي ته لاسرسي ولري، بلابلي ویډیوګان جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي. دا ځوان جمیل باسیت نومي کې او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد ته راکډه شوی دی. تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته وایاست چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او سوکړې چرته شوې او نمرنۍ زده کړې چرته کړې دي.
ټول ته زما سلامونه احترامات آباد اوسې. جمیل باسط یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلی اوسیدونکو او فعلاً په جرمني کې د مسافرې شپې ورځې تیروم او لدې مخکې یو شپږ وکاله په هندستان کې مسافر ما د زده کړو لپاره او یو سلور کالا می هیواد کې مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او لاغه وړاندې بالکل نو افغانستان کې مطلب دولسم صنف پورې عمل تل شوې ما خپل تمه درسونه
د کمپیوټر او ټکنالوژي سره د شوق لکم ځای راغی د ست څنګه زه پتا سې کې و د شوق او د فکر لکم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې زده کړې وکړي.
د دې شاو خبره شته دا د وطن سره د مینې نه را پیدا شو. هغه وخت چې موږ له دولسمه فارغیدلو نو په جمهوریت دوره کې د وطن سره د مینې ډیر تشویق او سازان او میډیا او د ټولو په دې خبره ډیر کار کوي چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري، آبادی ته ضرورت لري. نو یو دولت یې راشوي چې خلکو د طب او انجینری او اقتصاد لاري تعلیمونه او خدمتونه کړی ول. موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوم چې څه شی به وي د خاورې لپاره واقعي په درد دوای او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفید. نو بیا د ملګرو په مشوره په دې سر خلاص شو چې را د ټکنالوژي راتلونکي او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت دی. نو په دې برخه کې بیا د زده کړو تبو تلا شروع او بل اخره د دولتي بورسونو لپاره هندستان ته ولاړم.
د خونځي پړته په خونځي کې په کوم مضمون کې تکړه وي چې بل اخره د مغې د زده کړې نه ځکه عموما زندسي شاګردان وي چې هغه پر ریاضیاتو کې تکړه وي، ساينسي مضامینو کې تکړه وي، هغه خسته کېږي ځینې داسې وي چې د تشریحي مضامین لکه تاریخ او جغرافیه د سره شوق ډیر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړیږي یا ژورنالستان ورنه جوړیږي. ژبې سره ځینې کسان شوق لري چې هغه زیات ادبیات وي. تاسو مکتب کې کوم مضمون خوښیده؟ کمو مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمره وي؟
جالب پښتنه ده. یو خو موږ تاسو تعلیمي نصاب شو دا ډیر جالب او ډیر پراخ او وسیع او په ګرځ د متعلمي دوره کې زکول سختي کورس سره به په فائدہ پوي د څومره یو قوی علم سړی ته ورکوي. نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سولوینګ باندې ما ډیر خوښ و چې یو فرمولا حل کما او ترڅنګ د استادان او د هغه وخت د میډیا او د دغه لوجه دا تاثیر را باندې او چې باید موږ د تشریحي مضامین هم زده کړو یا یا ډیر پریکټیس کو یا خوانې واخلو چې کله لولو نو ټول فریډونو کې وز عبد الوکیل لیسا کې په نهم صنف کې ما حمایت دیږي چې موږ به د تاریخ او د جغرافي او په دې برخو کې به استادانو ډیر جالب باسونه کول هغه نه به پنده غسته خو زه اول نمره وم بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبديل او تغیر سره بل اخر د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم نو په ټوله کې ما ټول مزامین خو خېدل یو نیم مداسې و چې تاریخ کې بلک دغه وم خون به ډیر نه راکو ځکه ما به چې سید دا کیسه وکړل ټول جگ نه ډکی دي یو ځکه دا چې چانه دی ویلی چې یاره سیفل ټاور چا جوړ کړي خپل شه جوړ ته بس دا وهل لي او وجل لي نو ما ټول کې د ریاضیاتونه او اجتماعي دغهونه خفونه غوسته د مکتب ته ورته
یا د مکرچوال نمره وي یعنی یس نه کم شوی نه یاست یا مشروط سویم نه یاست
نه مشروطیه او ناکامي خو ډیر لری و بخي په ژوند کې معنی د تجربه
په صرف کې دی چې تا بیا نقل ورکو چې ولوم راوي کنه ولې چې ګشنګی دی کاوله چې ما نه مخکې نشین ورکسان
دا مسله جالب و ما فطرت داسې و چې نقل مینه کوو او نه وخت چې چاته نقل ورکم ځکه زبې یو قسم ریدل ما او چې زه یو شنه مال ورتوب نه دا بدول چې دا یو چا مخکې کم راشم او استاد مخکې خجالت شم یادا سي کمرا شمنو دا نقل شو ما ته دا څو لوی جرم ښکاری د پاغه وخت هله چې اوس په یوه ما ډیر عادي شو دا کار نو نه نه تر ورکو نه به وخته
درس سکیجول پاره درته وایست د ورځې دی په مکتب کې 2 ساعته درس وایلی 2 ساعته د مستی کولا کار دی کو نه دی کو ځکه کله کنده خو مون په افغانستان کې د کور نفقه میو صورت غاړي وی زیاتره ځوانان سره د دې چې مکتب کې درس وایي د پلار مشر زوی بیا ګټم وټم ورتر غاړي وی تاسو څه کول کی اواز درس ته مو وخیسته وکنه کار مو مرسره کو
په دې حساب زه ډیر خوشبخت وم یو خو منګ کورنۍ سختار دا سی و چې کارو ګټوټه را باندې نو او دویم په زه چوم لکه دویم اولاد مو د کور نو د کور نه کارونه نم به غمو ما فقط مکتب درس کورسونه ورزش د غدري کولنه درې کارونه به چې زه په کې ډیر زیات مشغول وم
یعنی هی پاورج ډول باندې ورځ به موږ څو ساعت درس ولې درې څلور پنځه
ا ما روټین دا سی و چې موږ ته چې افغانستان کې اته بجې به مکتب شروع شه 12 12 نیمه بجې به تر کور ته راو رسیدو یو خور ډوډۍ او غذا نه بعد بیا به 2 بجې یا دلمانځنه پسې تیر 2 بجې 2 نیم 3 بجې به موږ کم کور شروع کړه هغه به مټن ک او هغه نه بعد 15 بجې شپږ بجې ته افغانستان کې به داسي ماجګرې باندې وخت او چې کلب ته ورځ ته بولاړو او لمسوتن مازنه بعد بیا یو کتاب نوم به رواغس او درسونه به وای چې درسو هم دا غلطه سره ودوش ودو به شسترګ باندې پټې شو نو داسي دغه نو چې باید کالکولیټیو یو څو ساعت درس وایم یا باید داسي وشي دغه مسائل به ساعتونه هم چوبیا په امتحان کې ډیر زیات تعقیب او 15 ورځې په امتحان ته پاتې شو نو کلب باندې پاتې او کورس باندې پاتې او بس مکتب او درس مکتب او درس هغه به خاص وخت یو نیمه میاشت دوه میاشتې به شو
پسې جره کده راته وای سکالرشپ دې څنګه اپلای وکړه ځکه چې په خپل وخت کې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونز منو څنګه دې ترلاسه کړو
منګه په ننګرهار لیسا کې و چې څنګه نوې فارغ شو بیا د ننګرهار د معرفت ریاست لخوا امتحان د ممتاز شاګردانو لخوا څخه اخیستل کېده تقریبا 15 نمره پورې چې سوګول او د نمرو مجموعه چې ود درې کلنو په دې حساب باندې نو د ټول ولایت په ساته امتحان واغسته البته د خاري لیسو او په لیسا کې د کامیاب شو خو بیا هغه پروسه په وخت کې د معرفت وزارت د یو موین لخوا چې د مشرقي او غیر لخوا ډیسټرب شو خراب شو او فائدہ پکې دا وکړل چې موږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلفو یوادونو بورسونه دي او بیا مخالې ځلې شروع کړل بل اخر زه له یو امتحان خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې اغستل کېده د انګلیسي ژبې او باغې کې کامیاب شوم او سره د ملګرو بیا موږ
دغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه انګلیسي ژبه کله چې موږ دغه ټکنالوژي نوم یادو زیاتره ځوانان په دې باور دي چې څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتمی انګلیسي زده وي. تاسو په باور باندې د انګلیسي ژبه زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې؟
بله زما په باور انګلیسي پوهیدل چې د ټکنالوژي 50% اسانه کوي، 50% ریاضیات، پرابلم سولوینګ او دا 50% په انګلیسي رول لري. ځکه زه دې شاهد یم چې موږ کله هند ته ولاړو هلته تعلیمي نظام ټول په انګلیسي او موږ دلته په خپل هیواد کې لیول 1 او 2 ایڈوانس او دا شیزونه ویلو، دا غم کافی نه و چې موږ زده کړو. نو اول بیا په انګلیسي فوکس کوو، بیا به په ریاضیاتو فوکس کوو. نو د ټکنالوژي لپاره دا لازمه ژبه ده. کتا سی نړۍ کې ووم ګوري عربي هیوادونه، اروپایي هیوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژي د عملی کولو لپاره انګلیسي د خپل هیواد د پروسس یو برخه وګرځي. او دا چې کامیاب هیوادونه هم کوو ګوري، که هند هم ټکنالوژي کې مخکې ده نو هغه د هیواد دویمه رسمي ژبه چې ده هغه انګلیسي ده او دا ډېر رول لري په دې کې.
په هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره، بخصوص په پانتونونو کې چې دا محصلین هلته زده کړې کوي؟
زمونږ له هوا سره بیخي تفاوت زیات وو. لومړی دا چې موږ د لیسو سیستم لرو، تر 12 کاله موږ ډیر زیات مزامین وایو، هغه تر لسمه پورې ویل، بیا به 2 کاله سپیشلایز ذکر کول. هغه لکان به عموما په شروعاتو کې لمنګ نه تکراول، خو بیا ماشاءالله افغان لکان بچول ل 15 میاشتو شپږ میاشتو یا اته میاشتو نو وروسته چې د انوایرنمنت سره آشنا شول، نو بیا بل ډیر هندیانو نه مخ کېول. ما په کالج کې مدام ټاپران چول هغه افغانان ول، منګ په یونیورسيټي دوره کې افغانان ول ټاپ کې زوما نورمال ګری ول. نو عموما دا وو سیستم چې مغلق کې سخت دی، په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډیر سخت دی، بلکې زمنګ له سیستم سره د تفاوت والی لوجه او زمنګ سیستم د پراخ فوکس لوجه هغه موږ ته سخت کاری. حال دا چې هغه ډیر آسان او په سپیسیفیک ټاپکونو باندې ډیر ښه فوکس کوي هغه خلک، خو موږ لپاره نیوی په دی چې هغه صلاحات په انګلیسي ول او نور دغه چې هغه فوکس په خپل رشته کې وي، نو الکان به موږ نه لګوري تکړه ول. دا غو نظام به خي متفاوت دی. موږ تاسو چې کوم نظام تعقیبو فکر کوم، د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکی سره ورته والی لري. دې طرف ته چې کوم بریټش امپایر نه کوم هیوادونه امپریس دي لکه هند او پاکستان، او دا دې خلکو له موږ سیستم به خي متفاوت دی.
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان خی وغواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي، او دا د عاید ښه سرچینه هم ده. هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته، یا د لری ځای نه خلک کار کولی شي، سافټویرونه جوړولی شي. اوس په افغانستان کې دغه ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي، لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي یا لومړی کار چې دوی باید وکړي د انګلیسي ژبه زده کړه ده، ورپسې باید څه وکړي؟
بالکل، دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژي نه څنګه عاید جوړولی شو یا کومه برخه کې زده کړو. یو د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې دي، یو له ټکنالوژي نه استفاده ده د کاروبار لپاره، لکه ای کامرس دي، لکه امازون، شاپیفای یا ډراپ شپینګ ته ورته کانسپټونه چې دي، هغه د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې نه دي. هغه هر څوک کولی شي چې لږ انګلیسي زده وي، هغه بالکل کولای شي، یا لکه اردو هندی زوی نو په انټرنیټ کې ډیر زیات کورسونه لري. نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کو. یو د ټکنالوژي هغه اساسي زده کړې دي، لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي، او یو داسې شی چې دې ته ضرور نه چې هغه په ډاکټرۍ په هغه د دوا په ساختار باندې پوښي، فقط په دې پوښي چې هغه د پرستامول زما د طبي لپاره تداوی ده. نو دغه چې په ټکنالوژي کې موږ مختلف برخې لرو چې کېدل شي ځوانان په هغه باندې فوکس وکړي، په اسانه زده کړي او ډیر کاروبار ځان ته جوړ کړي. پاکستانیان، هندیان، بنگلاديشیان له فریلانسینګ، له ډراپ شپینګ، له شاپیفای او دې مثلا ډیر زیات بزنس جوړي. یو دا برخه ده. بل دا چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسېږي، بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي. یو چا دا ډیټابیس جوړي، یو چا دا ویب سټ جوړي. په دې برخه کې یو بدبختی بدای چې په افغانانو باندې اعتماد لکه سخت دی، هغه آنلاین پیمنٹ کول لکه سخت دی، د زمنګ د هوا د سیاسي سچويشن چې دا عموما دا سیدا چې څوک پیډیر باور نشي کولای او دا سخت یا غول لپاره چې پروفیشنل انجینران یو پنړیوال مارکیټ کې ځان ته خې پیسې جوړی کی بیا دا غملګری کولای شي چې خپلوانو نه چې په خارج ووسی یا غوونه استفاده وکړي دا هو آی ڈی کارڈ او بانک اکاؤنٹ او درتونه استفاده کی خپل تخنیکی علم خلقو ته پنړیوال مارکیټ کې وړاندې کی خو هغه نمخ کې دغه ځکړه مهمه ده کم چې متاسفانه اوسنی شرایط کې ډیر ضعیف سیستم روان دی د ټیکنالوژي
هم دغه په کومه اوس کول چې کچره د دوه اړخونو سره بیل کړو تاسو د کسان په مسلکی او غیر مسلکی ویشل چې یو کول شي په غیر مسلکی ډول باندې په ټولنیز رسنیو کې د ټکنالوژي نه په استفادې ځان ته پیسې وګټي. یو دا وی چې مسلکي کسان دي په دې برخه کې کار کوي او هغه انجینر وي، د ټکنالوژي انجینر وي. اوس په افغانستان کې کوم یو ته ډیر اړتیا ده؟
افغانستان ته خو د ټکنالوژي انجینرانو اړتیا ډیره ده، خو کورنۍ او ته د غیر مسلکی کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغه اړتیا ډیره ده. دا دوه متفاوت سیزونه دي. د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکی کسانو ته ضرورت لرو. که نه وي نو دغه سې کارونه به کېږي. تاسو مودا مخکې شاید وایي چې د افغانستان ډیره ډیټا خلکو غلا کړل او سوشل میډیا کې خبره کړل. همداسې زه د لسهاو وسلهاو واقع شاهد یم چې هیواد کې د هیوادوالو سره واقع کیږي په سایبر کرایم او په دې واقعاتو کې خلک اخته کیږي او نظام نشي دفاع نشي کولای. حتی زه د یو واقع نه خبرې ما چې څوک عریضه کوي مخابرات او بیا داخلي وزارت تزيد یو کیس پکله دې په ځای شاهد ته تخنیکی حل وړاندې کوي هغه نسی بندي کوي وای چې ته ولې دسی کول. نو خبره دا ده چې د نظام لپاره تخنیکی کسانو ضرورت ده او د کورنۍ او د پیسو جوړولو لپاره چې ده کېدل شي سره غیر تخنیکی ټکنالوژي کې ذکر وکي او خپل ژوند ته روان کړي.
تاسو خو په هند کې درس وایلې په افغانستان د نن دومره امکانات بیا ونی چې یو کس وکولای شي په افغانستان کې که چېرته د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کوي دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کارول کېږي هغوی د ننه په افغانستان کې زده کړې کنه اړتیا ده چې د خلکو اضافي مطالعه وکړي.
بالکل اضافي مطالعه ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې دا لکه مونږه چټ جی پی ټي او جیمینای او ډیپ سی کو ده دینا کولای شي په افغانستان کې ځوانان ډیره استفاده وکړي خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکل نه دا استفاده وکړي. واقعا زه دا در کولای شم چې ځوانانو ته بل تر ډیر مسائل جوړیږي خو ژوند د مبارزې نوم ده. تر څو چې تاسو قوي ټالنت شونه کې نړیوال مارکیټ سخت کار دی خاص متفاوت کس په توګه که داخل شنو ډیر قدر به موجود وي. موږ خصه جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنز لرو نو که خلک یو شپه ورځ درس وای موږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه وای تر څو نړیوال مارکیټ ځان متفاوت ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ کچری یو څو غوړی ځان نه باسي تاسو ول چې اضافي مطالعه باید وکړي اضافي کار ورسره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري، مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته هغوی فیس برابرې تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژۍ نور وسایل چې کارول کېږي انټرنیټ اړتیا دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټکنالوژي خو چې پراخه شوې نه پر نړۍ کې له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده. دینه بغیر ټکنالوژي بې معنی ده. که موږ انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل موږ ته د برق کیبل نم اهمیت کم لري ځکه دغه شاید همداسې که تاسو دغه راواخلې د ټکنالوژي کم ګروت چې شوی په آخري کلونو کې نو هغې لپاره کم از کم برق کمپیوټر او انټرنیټ دا درې واړه لکه بیخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو اوسنی شرایطو کې واقعا سخت ده. هغه افغانانو ته دا فرینی چې د عمره پیسې برابرې چې د په شخصي پوهنتونونو کې دا درس ووي او کوشش وکړي د دې بیړۍ پورې سره لپاره ډیر کار پکار دی. هغه لپاره او زه در کولای شم د کمپیوټر ساينس دی او د لاروي په توګه چې هغه ډیر مشکلات سره مخ دي او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي. عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او داون کېدو کې ډیر رول لري چې متاسفانه د عمومي وضعیت زمونږ په داون کېدو کې به خیر روان دي.
اوس چې تاسو د افغانستان ځوانانو ته ګورئ، افغانستان د نن هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي، څه فکر کوي دوی به وکولای شي او څه تغییر راوړي؟
دومره کولای شي چې فعلاً کوم ټانچا د نظام چې دا دغه پاره کې مختلف پوزیشنونه دي چې ټایپست دي ډیټا انټری والی نت ورک کوشنی انجنیرانی چې په ډیر کم معاش سره هغه دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سېکټر کې دوه پکار شي دا هم راحت کې بالکل کېدلی شي خو هغه ډیر د ملت دی سایز ته پکاتو او هغه شته اپورچونټیانه چې په ټلیکام سېکټر کې او په دولت کې دي دا بیخي سره متضاد دي د ملت سایز د 30 میلیونه انسانان چې باغې کې ډیر ځوانان کېدل شي په ټکنالوژي ځان نو روزي خو به د جذب کولو کپاسټی ډیر کم ده نو دا یو سخت کمپټیشن جوړول شي یو سخت انوایرنمنت جوړول شي د ځوانانو لپاره نو دلته پکار دی ځوانانو ته چې دغه معلومه جغرافي د کمپټیشن نو جوړ په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکي نو بیا به کېدلی شي چې یو خلی ترلاسه کړي
د ټکنالوژي په اړه مو ډیر وپوښتل تاسو مسافرۍ کړې د اشپزي مزده ده
بالکل زه د 2014 نه مسافر یم د لسانس لپاره اول دفعه چې مسافر شوم تر 19 او بیا بدبختی بولی خوشبختی بولی نو 2019 کې چې افغانستان ته راغلم نو زه کابل کې مسافر وم کورنۍ په جلال آباد کې او اوس په جرمني کې د شرایطو له وجه مسافرت نو دغه وګد وخت موږ نه د ټکنالوژي سره سره یو خاص پدم جوړ کړی
شیخ په خواله شي تو ونه وای چې مثلا چپس په خواله شي میا ونه وای چې ګورمیان په خواله شي هغه خواړه مثلا اوریجی په خواله شي مثلا بریانی په خواله شي روش په خواله شي
او اوریجو کې ډیر خنه ما او دا واړه شپځانه زنه کوم عموما ما سره چې ملګری دا اگې او دا چای کې دا او دا
سنو کې دا
دا واړه واړه شپځې کوم هغه نه کوم چې روشي کړای چوپانی دا شي نه جوړا خو
په پانتون دورې کې یا د مکتب دورې کې د سیوخه خاطره ځکه دا په ټکنالوژي کې څو کار کوي کله کله تیروتنې لسړی کېږي داسې تیروتنې وي چې هغه ډېر په سختۍ جوړېږي بیرته یا داسې کله کم اپ څوک جوړ کړي یا هغه کوډینګ سیستم وي هغه کې پرمختګ وکړي ډېر ورته سړی خوشحاله کېږي یو ښایسته خاطره دی وایي چې ستا له ذهنه نه وځي یا داسې یو پرمختګ چې هغې نه وروسته ستا د ژوند مسیر ورسره بدل شو
واقعا کله چې ټکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغه ژبه انګلیسي نه یې اوله دویمه درېمه ژبه انګلیسی نه دا یو سخت کاری مونږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو په جلال آباد کې مونږ دا په شوارو چې مونږ ټکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسو اسانه کوو به او هر چا دا به اکسسبل کوو نو په دې پروسه کې به مونږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړ د مختلفو کاروبارونو لپاره او دا یو سخت کارو چې په لینکس کې مونږ یو بل اپریټینګ سیستم د وینډوز نه راولرو چې هغه کې ته پښتو ژبه امپلیمنٹ کې او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپل معنا ژبه پروواید کې نو بیا بل اخر له ډیرو سختونه وروسته مو کولای شو چې پښتو ژبه په خپل سافټویرونو کې دا سیم امپلیمنٹ کړو چې هغه ټرمینل پرینټر باندې مراشي یعنی هغه ایکو سیستم مونږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو نو دا مونږ یو خوشحالي او جمع یو شي چې زه پاتې ومه هغه دا چې مونږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو نو ډیر زیات کوشش هم وکړ پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل ما کتابونه اوس ماتیا نوې پیسې د پوره شوې دي او دا د پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي لوجه هغه کار زمونږ دغه سنګړې پاتې ده او اوس هم کله کله فکر کوم چې دې سره به څه کړم
د تومره سختيار سره چې تاسو او نور افغان ځوانان یې د افغانستان د نړۍ په ټول کې ځوانانو ته څه ویل غواړي پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډیر اړتیا ده او په دې برخه کې کچېر دوی وغواړي کار وکړي د کار زمينه ورته څومره ده وایي د څنګه ده
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زورت متاسف ما په سخت شرایطو کې دي دا چې تاسو ذکر کړل د انټرنیټ نشوالې اقتصادي وضعیت ټکنالوژي ته نه پام لرنه چې زه ګورم د افغانستان د ټکنالوژي د پونتونو ډیره او سازانو وتل د پونزي او تعداد د ټکنالوژي راحکته شو د ماسیلونو په پونځیو کې او همدارنګه په مقابل کې بیا یو بلې طبقې ته ماستریان او ډاکټرګان ورکول کېدل. نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټینګ حالت کې او تبیا هم د ټکنالوژي لمن نه سي. نو کوشش پکار ده خپل هغه خپلوان او ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون وسیږي. تاسو ته کم از کم د یو بانکي اکاونټ هغه جوړ کړئ شي شته د لارې چارې چې بانکي اکاونټونه جوړ شي. خپل ادرس تاسو په دغه کې دغه ادرسونه استفاده کړئ او خپل سکل دومره اپ کړئ کم از کم کډیر پروفیشنل نه چې تاسو د یو شاپیفای سٹور پکې وچلاوي یا امازون بزنس پکې وکړئ، ډراپ شپینګ پکې وکولای شي یا فریلانسینګ وکولای شي. کوم چې پاکستانیانو، بنگلاديشانو، هندیانو، ایرانیانو دغه ټول خلک ته استفاده کوي نو هغه کم از کم تاسو هم وکولای شئ. نو دا ډیر ښه کار وشي چې یعنی هغه د ژوند د بوج نه هم لږ ذره لا وګي سپک شوی.
ډیره زیاته مننه کور دی ودان چې دا
وسی. اله کوم ډیره مننه.
خپوهیږي چې برباد يم اوس د درد کور بنیاد يم لاس می پورته کوي په حق کې زمرهم جلال آباد يم یارت چې پکې نه دنیا خادز نه خادم د چومې ورځونو زکا سبتا تیار یم تا دا فکر چر تکڑے صبح مچا اولاد یم اے راشی گیگا کی می واخلی زوم ہغا پریزاد یم پلر مال منو مور کرو یو دعا یم خوشباد یم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا زیر دیم چشمانو تا مخ
چشمانو تا مخیو سرغلازه دومره بخزما حساس انکی ده غوزه حسیخ کارو تاوزه اصل کیم زوزه حسیخ کارو تاوزه اصل کیم زوزه حسیخ کارو تاوزه حسیخ کارو تاوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه